خوش آمدین لودین سر.
ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې اربوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده،
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د جوړو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې 8000 کورنۍ له خپل مینو بې ځایه کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو له بری دروسته اندېښنې
شومان ترتلون کې کمپاینونه کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي.
او دا به هم واوري چې له شاوخوا دریو کلونو وروسته نن د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پیل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي، دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغو مرستو هدف د افغانستان د روغتیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد 100 ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوي، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خپره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسه ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي؟ د پښتنه کړي چې په یو لرې پرته او نستمنه سیمه کې د یوې ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعه تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بل لور ته د فراه ولایت امنی قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فاروق حضرتي پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12:30 د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړۍ روپ کې د ټول هیواد په کچا د جګړو، نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی.
د
تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه مسابقه د قطر د پلازمین دوهې په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنګلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقه مساوي شوي او څلور ځلې یې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان با کوتل رسیدو وروسته د نګورنو قرهباغ په جنوب ختیځ کې فوزولي سیمه ته لاړ چې دیرس کاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتونکي سیمه نګورنو قرهباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربان موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی، خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ ګڼل کیږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو، خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
هغو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړې او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خپرونه کې د پای په شیبو کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم واورئ. اوس راځو د خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند آزادی رادیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیادی نشاندنده ارتباط
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه څه چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګې سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی محیب په وروستیو کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوي دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ورځ تر بلې د بې ځایه کېدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور له خپل کورنۍ سره د هلمند له سنگین هرات ته کډه شوی. سنگین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او له خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارېدي.
ورور مې شهید شو، وراره او خوري مې هم د جګړې له امله شهیدان شول. داسې نه و چې دوی ګڼې په جګړه کې د ګډون له امله شهیدان شوي وي. موږ نه له دولت سره وو او نه هم له طالبانو سره، عام وګړي یو.
د هرات په انصار کم کې د عبدالغفور په څیر زیاتې کورنۍ شته چې جګړې ترې هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپل شپږو اولادونو او میرمنې سره دلته راغلی. وایي پر کورې د هوان مرمۍ ولګېده، ورور یې ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي یې ونه وژل شي خپل کورې پرېښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل
کېدل.
افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هېواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې، لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای شي دا وضعیت لا خراب شي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی ګرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 18.4 میلیون افغانان چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 268 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبی او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شه په دا ګرمي شه دا ژوند ته راول دا ډېره غټه ستونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته بندې ویلې چې ټولې ته ضرورت دی شلټرې چې هیڅوک په شپوته نه شي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه تو ته پته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. داسې کډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، باید چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نه وي، کلی کلی ته چې بیا نیمه ټینکې ولګي دا ډېره مانا نه وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولی.
نن پکې شي ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بې کاروباره ګرځي، حتی چې خپل قابلیت نشي ثبت کولی. واجه د هغې هېواد دا چې اسناد یې نشته چې بل ولایت ته لوړ شي یوه مزدیره وک. دومه جامه دا ده چې کاروبار نشته دی، حتی چې دی وکړو خو چې چهار پای زده کړې وکړې په یخ شي هم مارکیټ شي دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کړو. پلانټنګ باندې همدا کیسه کړې وه چې یو خو وطن شین شي، بلو داس وي چې په دا کم شه چې کوم دی شنه بیټي ولګوي وطن هو شین شي، ورسره چې کوم دی میش هم دویری پی وګاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیا وي.
د ګلان کې پوسیدونکی عبدالله وزیرستانی په غلام خان بندر باندې په تګ او راتګ کې ستونزې یادوي او د هریدو غوښتنې لري.
د میش میسو پر ورنا دی د لخص ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستونزې وي. یا دا ونه کې خال درې می دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي، ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وي. میش د انتظامینه دا غوښتنه کې چې د خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسناد په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال وویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلترو د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لخوا پیلیږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توضیح شوي دي او د څلورو میاشتو باقي مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توضیح کیږي. په 2021 کال کې WFP د اټو میاشتو لپاره د دوی سره د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به انشاءالله تطبیق کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي، خو کار ورباندې روان دی. د ده په وینا هر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړی چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولی شئ چې هلته له خپل سیمې تازه حال او دغه راز د ازادي رادیو د خبرونو په اړه د راپورونو په اړه خپل نظرونه راته په دې ماشين کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- اوس هم ورزو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرنی ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستي او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیرې خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماتیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل سوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونې د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیې ته کتلی چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافر وړونکي الوتکې چمتو کړي. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیونه پونډه لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکوونکي له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 21 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل سوی دي. نېشنل پوسټ خبرونه د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانسي و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراهې کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران له لارې فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګۍ رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه یې دا ده چې پناغښتونکو ته داسې هنر ورزده کړي چې کارول شوي جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچه د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، پر روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په ورستیو کلونو کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتې دو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دواړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي، له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنی ډیره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره د مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلن انتقاد کړی دی. د بحث وړ بله موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننې کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راسته ملري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبري وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو لکه لیدي متحدانو ګڼل کیږي. رويټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن لخپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار د نشتون له امله ځورېږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یوه لویه ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډېر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخته میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوي، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوي نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتره دوی ته ښه زمینه برابره کړي تر څو پورې زموږ تولیدات د افغاني تولیدات دی او ښه قدر وکړی شي.
موږ دا تولید کوو په خپلو شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلک وایي چې دا قیمته تاسو خرڅوئ، خو که په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
دا مهال د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ وکیل لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوس یې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم دی.
خپل کار کوم ول نه شاګردان دي، مونږ ته داسې کار نه دی شوی لکه بازار مونږ ته پیدا شي یا سوق مونږ ته بزنس ته کاروبار مونږ لارم دا مشکل سره مونږ ډېر مخامخ کېږي. مونږ ته داسې یو بازار جوړ کړي، مثال یو مارکیټ جوړ کړي، د مارکیټینګ یو لاره مونږ ته برابره کړي چې مونږ وکولی شو دا مشکل خپل حل کړو.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استازي مروه صدیقي هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لوی ستونزه ګڼي او وایي ډیر کله په لورو پرتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
ختی سول کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی، موږ هلته یو دادخواهي کمیټي لرو چې هغوی موږ ته تخصنه او تجارت بشه چې هلته دي، موږ هلته ورتلی نه شو دا چې بودیجه هم نشته دی او هغه سفر مشکلات مني، نو د هغیز نه موږ سره مشکلات شریکېږي، موږ ورته لاسرسی یا رسیدګي کولی شو. که چېرته موږ یې ونه شو کولی نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کوو او ورته دغه کسان چې دی معرفي کوو چې د هغوی د لارې دې خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د ښځو چارو رئیس فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونې او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شزي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شزو تولیدات په پکشي وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ و صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې ډیر کله مرسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونې او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسټر
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا
د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې کیږو. په دویمه نیمایي کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په څیر د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. اوس 7 بجې او 10 دقیقې دي. لن خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نونه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا نړول شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت امنیه قمانداني د دغه ولایت په مرکز کې دی و ملکی ډاکټر د وژل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وژل شوی او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو یو 15 پایې په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 18 میلیونه ډالر تاوان اړولی دی. تیر شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیر ته تاسو انټرنیټ لري زموږه ویب پاڼه ته سر ورخکاره کړئ. پته ده azadiradio.com. هلته د دغه خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او دغه راز اوریدلی شئ. اوس هم راځو مخکې دی چې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ته وار ورکړو. یو دوه نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او څلور نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د دوو ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خوږیانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عام روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو له منځه وړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو، که تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړئ، وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کرونا د روان وضعیت په اړه باندې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غږیدل چې د کرونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اوریدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عام روغتیا وزارت ورسره بشمیره ژمنې کړې خو لا یې هم یو نه ده پوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
28 کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام دری اوسیدونکی دی. 28 کلن پلاری د سینه بغل په ناروغۍ اخته دی. وایي سهار 4 بجې له خپل کلي را روان شوي، 9 بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوې.
زما پلار چې ډېر زیات مریض دی نو ما دعا کلینیک ته راوړو. ډاکټران نه ول، صحیح پرسونل نه. زما وس نشته چې زه د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. زما د مرکزي حکومت څخه هیله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانې کلینیک ته راولېږي.
د مرکزي نورستان د وان تویګل ولسوالۍ قومي مشر قیام الدین وایي یو نیم کال وشو چې روغتي مرکز د درملو د نشتون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نه کیږي.
دته نه دوا شته، کوم دوا راځي او د کفایتي یو قلم راشي، دوه قلم راشي. بعض وخت بیخي هیڅ مشارګان د غرونو خلک راځي، دور درې ورځ مزل کې راځي. درته مزه دوا دوا نه یا درته مده قصي دي. مونږ غریب خلک یو، اطرافي خلک یو، چې نشته د تراشو دال تم د عاجل د پرده شپخان جوړ سي. درته هم دوا نشته نو څه حکومت.
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکي د ماشونو نشټوالي پتنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې معاش نشته، دواګانې هم نشته. مونږ لاړو ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د ستامې ته هم لاړو. د خلکو وعده وکول چې تاسو ته مونږ معاشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبی او د یوې پولې اجرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عام روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسې مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسؤلین د مؤسسې څارنوالۍ ته معرفي کوو او دغه قرارداد فسخ کوو او نور مؤسسو ته ورکوو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجرات هم نه ده شوی. ماشونه زموږ د
نمبر شنلو تر اوسه پورې هم نه دا ورکړل شوی. زمونږ په صحیح مراکزو کې دوایان نشته دي، اکثر صحیح مذاک مراکزو سم تړل دي. د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډېر د فرج په حالت کې دي.
دا مې روغتیا وزارت مسولین وایي چې دوی ته د هیټ همکار مؤسسي لیکل راپور ورکړی چې صحیح کارکونکو ته یې د 15 میاشتو معاشونه ورکړي او درمل هم نورستان ته رسولي دي. د یاد وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
تدبیق کوونکی موسسې وزارت ته خپل لیکلی راپور را لېږلی او پکې لیکلي چې دوی د نورستان روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږلي او روغتیایي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د حقیقت موندنې لپاره سبا د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی نورستان ته ځي تر څو ستونزه له نږدې بررسي کړي.
خو د یاد ولایت مسؤولین وایي چې تر اوسه صحي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونه بې درملو پراته دي. د دوی په خبره چې نه ورسره د عامې روغتیا وزارت او نه هم همکار مؤسسې کړي ژمنې پوره کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سره د دې چې دغه موضوع جناب وزیر صاحب ته هم څو څو ځلې ولېږل، تر اوسه پورې د هغوی له خوا نه چې کوم وعدې شوي او کوم وعدې مؤسسې کړي وو نو هغه وعدې نه دي پوره شوي. اوس هم یو قلم دوا په کلینیکونو کې نشته او موږ مجبور یو چې دغه خلک نور څارنوالي ته معرفي کړو.
خلک بیا وایي چې د خپل حق غوښتلو لپاره یې څو ځلې په مرکز پارونه ولسوالیو کې لاریونونه وکړل. د احتجاج په ډول یې روغتیایي مرکزونه وتړل خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي. ډېر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې اوبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له مسؤل سره هم مرکه کړې، خو په سر کې راځي چې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم، محمد الله یم. ما بسونه خبر کوم، دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کمپول کورنا نه ولی دي ذکر کینه نه چې بندیان دي، خو اگر نه ساتلې علاج کی منه نه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا سید بلسو زکندہار رامان ولسالی راز یغام سب تو ما دل در کو نا مرض یا سید بی یخ بی سعودی یہ بخبر راز دې و دې ما خلاص کړو مولا خیال دا سو یا شنا سای سو زه ته شسوم دې تو دا خیال دا غصا ما سو ولا خره و دې شي سال ما تو دا هیل دې خو نو سم کې خل دې کړو یو کلینیک یو کې. السلام علیکم،
نصر احمد یم، کندهار ولایت څخه مې ولید. د کورونا په اړه چې ډاکترانو کومې لارښوونې کړې دي د هغو په اړه باندې، دا خو صحیح ده، پوهنتونونه رخصت شوله، مکتبونه رخصت شوله، دا ګردشان رخصت شوه، خو یو دغه د جنرال شهید سره فاصله عبدالرزاق خان د سیدزي اکاډمي کې در نه ده رخصت، او په دغه کې کوم ډاکتر چې کوم لارښوونې او هغه مقررات ایښي دي هغه هم نه مرمت کېږي او رش و کش شي. دلته ډېر خلک مریضان هم دي او رخصت نه ورکوي. که چېرې د پوهنتون رخصت شي نو تر پوهنتون خو اکاډمي نه ده مهمه، باید دا هم رخصت شي. بس
سلام کرو ټول هیوادوالو ورونو ته، زما سلامونه دې قبول مقبول وګرځي. فس کال چې دا دی بیا کورونا رااله، پروس کالم دا سفاره غلې وه چې دلته ولس ډېر په عذاب و، ډېر په تکلیف و. نو بیا دا راغلې ده، هر سړی کولی شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي، دا باید جدي تکیه شي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروسږ کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو تشه نه یو راواله کړي، دا د ډوډۍ کارتونو و، دا څنګه کار ډوډۍ هغه و، دا چې خلکو ته نه ده رسېدلې چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما په الله قسم چې دته یو سړي درې کاټه راایستله، په درې کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ خو زه شکر دې د کوم شی لرم. ضرورت مې نه وي ته پیدا کړې، نه مې در وسره وړې ده، نه مې چاته مراجعه کړې.
خدا قدر کی چې دا غسړی دې دکان لري درې کاټه راځله درې کاټه ته دې دکان کی چې درې دې دکان د درلو په دغه کلام درې کاټه ګوډی راځله ده فارو غریب ولس اکټې خوري لا خلک دې دنیا غچې کم یو څو پیسې ولري هغه ځکه ورکلای شي فارو غریب پاتې و سلام
زبل الله تعالی دې کني ولې ده روز موږ دا خواهش د در صدر ته زابل مسلې ټولاس نارې وي وای کورونا دا یو شی لانه سمنه کې کورونا یو شی باندې کدا درسونه مو وخت نه ځای کیږي درسونه مو نه پر ځای ولر دي ورور ډېر مشکلات سره مخ کیږي نه ونه کې کورونا نه یو څه باندې کې خلک مې سجان د ته کې او دغه کې د تاسو داخله ده چې دا پیغام نشر کړي شتیا ته شو وخت ته تمام
السلام علیکم بس زابل نن علی کنه ونده محمد الله سلام یو بس محسن یو نو په زابل کې کورونا د خلکاتي وټل نه ده نو دا کوم ان ما خپل درکې چې تامه له خوا ته کوم خبر نه درځي نو کورونا اندازې ولا زیاته وټل ده مخه مواد هم په شپخانه خلاصي